بله
گوتوانی گوشی
صدای مرا قطع نکنی یک دفعه
نه 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 ده تا قطع بله. خوبه همیشه ده اوریدو
نظر صاحب مننه ده آنسر دغه نوی فارمات هم ده اوست ده خپل مخته وړي ده به واورو اوریدون که بیا وروسته قضاوت وکړي دوی نقطه پیغام نه پریږدي
مننه
سلامت اوسئ. دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وای که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي ضربې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت پرسیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیئت سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک کمانډانه و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شو. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اورئ چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوخت دي. دا بام باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خپرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي ضربې پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه باندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو او درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ د غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړي. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوې. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوې وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعال تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولی.
دی حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر مشه
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وځ شوي. تر خوای د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توسيو پونم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پته غاتک بندیز هم اندخني راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنی ورو ورو د دوی د نوی ملسیز واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي، خو لا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه سب تاسو او تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنه زبلته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کوم ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزې کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو تایرانه یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو ماسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونې برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یو افغان سیاستوال په توګه د دین ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څنډې را پریښې او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمې کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملالې شنواله
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک یې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دینه اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي کنه. زه د دینه اندېښنه لرم چې هر څوک به راشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړه او هیڅوک د دې ځواب ورکوونکي
ډېره زیاته مننه ملالې شنواری دی افغانستان دی لسیجرګي پوخانی غړی او د سولې د هڅو یو پوخانی فعال چې د افغانستان کې د خزو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل پوخانی دولتي کارکونکو وشل شوی دی. تفصیل په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی تر سلو زیات پوخانی دولتي کارکونکو له محاکمې پرته وشل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانې پر واقعیت ولړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوا پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي دغه داخلي راپور لمخه چې جرمنی خبری آژانس وایي یو کاپی دوی ته هم رسیدلې چې باندې 50 مشکوکي وژنې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان په څنګه پورې تړلو کسانو کړی دي. ملګری ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې لنیمایي په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا تر لاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخوانی دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وايي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونې، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستنیو کارکونکو یا د طالبانو یا هم نورو افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړي و چې پر ټول افغانستان واکمنان سیوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر تر کم شوی ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړي شمنې دي عملي کړي. تفصیل په دې ریپورت کې
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به یې د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورنډ پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورنډ کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بنن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنکړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کیږي ولی دوه اړخیز تجارت دوه اړخیز اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پیښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي. دغه څه دي چې د ایجنډا ته جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي
ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري، د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودول لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. صالح محمد په اړه تفصیل لري.
اوس چې د جمی شپې ورځې دی، په افغانستان کې د غازو بای لوړه سوي چې ډیر خلک یې مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبري ایجنټس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوي ده او زیات کسان د پخلی، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیول وسلري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلي چې د 4.5 کیلوګرام لرګیو بیا ل 300 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 2 کیلو بیا 15 اتیا افغانیو تر رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوي او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو د سیمه او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځ اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو پر لیږلو خبر کړي. بل خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځي چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګه روسیې ترمنځ، د اوکراین او بخې د لویدیځ هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونه کړې او ویلي دي چې دای په دې غور کوي، یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټینو یو ټولګه ولېږي ختیځ اروپا ته. بوریس جانسن له دې کاره هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاده کړې ده. جانسن پرون وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته د ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناتو متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ناتو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویرې لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر سرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلندر راتوي.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندۍ کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوی خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونی یو ټلیفوني خبر وروسته ویلي د ډیپلوماټیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خکیل لوري یې ښکاره او کافي ژمنتیاوي ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پایلوبي ته تیاری نیسي چې راتلونکي سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لوبه مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د دې لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپل مخکینۍ لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پایلوبي ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیار کړي. د غزنی غیږ نیونکو د غیږ نیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدن روزنې او ورزش ادارې نن یکشنبه د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږ نیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. دا غیږ نیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د دې ولایت ورزشی امیریت او د غزنی د خلکو له لوري وستایل شول. د غیګنیونې د سیالۍ په ننګرهار کې پیل شوې وې چې د شپږو ولایتونو غیګنیونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو را برسېره کول ښودل شوي. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تیره شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. لا دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالی شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پایلوبي ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شپې وروسته به بیا هم یو شمیر تفصیلي ریپورتونه او همدارنګ د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راخلو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اما چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نن یو خبرونه به هم خبرې چې نن موږ د ازادي راډیو شلمه کالیزا المانزو په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادي راډیو له لومړنیو مشرانو څخه و. نوموړی اوس په ازادي اروپا ازادي راډیو کې د نږدې ختیځ د بیلابیلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادي راډیو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. هغه ورځ څخه رئیسی موږ تاسو ته ورځنی تازه او وروستی پیښو په اړه بېپارې معلومات وړاندې کوو او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خپرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنی راډیوي خپرونو سربیره د ازادي راډیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ افغانانو ته دا فرصت هم برابره و چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو
څو شیبه وروسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبريږي، خو تر هغې مخکې راځو یو ریپورت ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوی وچکالۍ د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسولین وایي د کوچانو د څارویو د غذایي موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې ریپورت کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی شمیر شاوخوا 300 تر رسیدي. کوچانو د ترینکوټ شار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپل خیمو ترڅنګ په یو غوجل کې بندي کړی دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالوی یې څړځایونه لمنځه وړي دي او د خپل حیواناتو د غذایی موادو پیدا کولو ته اندیشمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او وسنی حکومت هم تر اوسه پورې ستونزې نه دی اوریدلې. نو موري وایي ګڼ شمیر ساری د خوړو د نشټوالي له امله مړ شوي هم دي.
وروره جواری نهسته، وروره پروړونه نهسته، وروره کال نوې په ګرم سو، وروره لږه باد به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و جملې سولې د تنګ جملې سوي دي او بل وروره لتن یو لوجه دا وری مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا و 15 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ شار اړوند د چرمګر سیمی پر سر په لوړه دښته کې خیمه درولې دي او د خیمه مخې ته خپل څاروی ته وچوا شاچوي ځکه څړځاینه وچسوي او د څاروی لپاره د خوراک پکښ کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږي لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانسي.
حیوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅې کې په 15 په 16 زره روپۍ باندې په یو خروار پروړ په لسو څو باندې خوري هغه په 15 په 16 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي، دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختي او د ټولو اقتصادي هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالي ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته و کیږي هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسی په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چا باد بوي او څاروي به په ګډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چا یې راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کوم بیا هم د کوچانو څاری ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخې ډیر اړی کې لرم، خوندم راکې ته بیا مې په سمېږي یو د خیر خبر اورم یو څه سم دم معنا پر شو کې بیا دې تاب نه ده زړه در توام سپینځلې د سلور او یم چار ځای کار یغم پریږی دی بیا راغلم چې ازما راډیو هغه نو بیا کوته لم خوش کرا سره کې څه کوي وام ما څه سپینځرم سی یا و چې راډیو نه ازادي ماته خوند راک. نو دا څه خوند را باندې کې چې یې څه درکو بیا دې ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالج د ازادۍ رادیو د شلمی کالج په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادي راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندو سیمو کې په ډیره پمینه اوري. د ازادي راډیو زمون په هیواد کې د قومونو دی اولی د ځوانانو د بیداری او د دیو د یو موټی کېدو د اطلاع رسونې په برخه کې همدارنګه د بشری حقوقو د ناقضینو په وړاندې مبارزه او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه همدارنګه د خپل ادور کښو عزیزانو په لټه کې د هغه څه دي چې د ازادي راډیو په خپل وخت سره رسولي.
ازادي راډیو